سر مشه دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر لز بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 28مه نیټه ده. زه شاهین بنیریم او په دغه یو ساعته خبری خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې وړاندې راپورونه او تبصرې لرو او زمونږ ونیزه خپرونه ستونزې او سرکار به هم اوري. خو ړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
مشال خبرونو سرټکی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه پیل شوه. تېر ماښام د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د والیبال د لوبې پر مهال د امریکي برید کې 9 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. 19 کډوال چې د غیر قانوني لارو په یوه کښتۍ کې یونان ته روان پرون د ترکی سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه کې د برخه اخیستو لپاره راغونډ شوي دي. د نړۍ 168 مشران په داسې حال کې دغه غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره په نړۍ کې د ډېر فساد پر ضد زموږ د امیدونو وخت دی. د دې غونډې مهمه موضوع به په شام کې روان هغه کړکیچ دی چې پکې د 2 لکو زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور یې بې کوره کړي. د نړۍ مشران غواړي چې دغه کړکیچ پای ته ورسي. ټاکل شوی چې د غونډې په لومړۍ ورځ به د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خطاب کوي. په تېره یوه لسیزه کې دا ړومبی ځل دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به پکې ګډون کوي. د پاکستان سرکاري رسنو د خارجه سکرتر اعزاز چودري په حواله ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د راتلونکي 4 شنبه په ورځ دغې غونډې ته وینا کوي. تېره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي. بان کی مون سره د ملاقات نه پس خبریالانو سره په خبرو کې ښاغلی شریف وویل د کشمیریانو نه به دا رای اخیستل کیږي چې آیا پاکستان سره شاملېږي که هند سره. نو نن ښاغلي بان کی مون سره په دې موضوع ښه څرګند خبرې وشوې. ورته مې وویل چې په دې تاسو عمل درآمد وکړئ ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل قرارداد دی او تاسو له پکار دي چې د دې قرارداد د عملي کولو فکر
وکړئ.
بلخوا د ښاغلي جان کیری سره د ملاقات نه پس د امریکا یو چارواکي رسنو ته ویلي چې په دې ملاقات کې د دواړو مشرانو ترمنځ په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې د امن او ثبات او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په اړه خبرې اترې وشوې. د چارواکي په خبره په راتلونکي میاشت کې د ښاغلي شریف امریکا ته د ټاکل شوي سفر په اړه هم خبرې وشوې. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په 14 کې 9 ملکي کسان ووژل شول. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي رسنو ته ویلي دي چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د 14 کسه باندې 13 نور کسان هم ټپیان کړي دي. د پکتیکا د امنیت قمندان زړور راحت له قوله ویل شوي دي چې بم په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی و او په داسې حال کې چې د والیبال لوبه روانه وه وچاودېده. په پکتیکا کې نږدې یو کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال یوه درنه چاودنه شوې وه چې 50 کسان یې ووژل. افغان طالبانو په دې برید کې د لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دوی په ولسي وګړو بریدونه نه کوي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې تېر اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني حجانو شمېره 6 ته رسېدلې ده. یاد وزارت په دغه پیښه کې د جوبل شوو کسانو شمېره 15 او د لادرکه کسانو شمېره 50 ښایي. بلخوا په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په دغو وژل شوو حجانو کې د 50 تعلق د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو سره و. تېر اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د 200 نه زیات حجان وژل شوي وو. د مینا د پیښې په اړه د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د حج انفو .org په نامه یو ویب پاڼه هم پیل کړې چې پکې د وژل شوو او جوبلو حجانو په اړه معلومات ورکړل شوي. 19 هغه کډوال چې له غیر قانوني لارو په یوه کښتۍ کې یونان ته روان و پرون د ترکی سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د ترکی رسنو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې دي د شام وو. د دې کښتۍ 40 سپرلی چې د لامبو جامې یا اوستې وژغورل شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې په پیښه کې مړه کسان د کښتۍ د ډوبېدو پر مهال په کیبن کې بند پاتې شوي وو. سخت کال شخوا پنځه لکه کډوال یورپ ته رسیدلي. اکثره دا کډوال په بادي کشتو کې یونان ته او له هغه ځایه د بالکان له لارې مغربي یورپ ته ځي. په دغو کې یو شمېر کسان د میډیټرینین سمندرګي له لارې یورپ ته رسیدلي. د روان کال له پیله شاوخوا 2800 کسان له ترکیې څخه یونان ته د تو په لاره کې مړه او یا لادرکه شوي دي. تیر ورځ فرانس ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت دلې یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولند د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې وویل شپږو جنګي جټ الوتکو په شام کې د دغې ډلې د روزنې په یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړ یې کړ. اولاند په راتلونکو اونو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. پرون له دې مخکې د فرانس وزیر اعظم مانوئل والس هم خبریالانو ته وویل چې فرانس د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په شام کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې په فرانس د برید لپاره تیار نیول کېده. د فرانس جنگی جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خوره کې د داعش په مرکزونو حملې کړي، خو دا لومړی دل دی چې فرانسوي مشران په شام کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولان د روان میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد یې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بریدونو د پیل په پلان غور کوي. او وروسته خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د غربي هیوادونو نظر پراخ شوی دی. روحانی پرون د امریکا له ټلویزیوني چینل سی این این سره په مرکه کې وویل دی فکر کوي اوس ټولو دا منلې چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي، نو موږ به د ترهګرو پر ضد جګړه وکړای شو. اسد چې ایران او روسیې ملاتړ کوي د غربي هیوادونو لخوا دې غوښتنې سره مخامخ دی چې باید له واکه لاس واخلي. روحانی وویل په شام کې چې زموږ اصلي هدف د ترهګرو له منځه وړل او ماتول دي، په دغه هیواد کې د واحد واکمنې په توګه د مرکزي قدرت او مرکزي حکومت له پیاوړي کولو پرته بل لار نشته. روحانی چې د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د ګډون په مقصد نیویارک ته تللی همداراز وویل که امریکا بندي ایرانیان خوشي کړي، دی به هم په ایران کې د درو بندي امریکایانو د خوشي کولو لپاره هڅه وکړي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه به د مشال لیډون اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د غونډې په سنډو کې افغانستان او پاکستان کې د امنیت په موضوع خبرې شوې دي. په سعودي عربستان کې د مینا په پیښه کې د خیبر پښتونخوا 15 حاجیان وژل شوي.
دغه خپګان مونږ سره دی چې یاره خدای مزه مړ دی یا زخمی دی یا دغه ټلیفون نه راځي او ټلیفون بند راځي. بای
د شمالي وزیرستان بکور شوي خلک وایي پولیټیکل انتظامیه ترې په بیلابیلو بهانو پیسې اخلي.
پولیټیکل دا سیور دي چې رغړی دا دغه دا مسله بیا جوړه کړي خو په لایا نه مهاجرات ته د امیر در بدرۍ ته نه کسي دا امیر نه 15,900 روپۍ پر ګاډي وخلي.
او زمونږ په اوونی ز خبرونه ستونزې سرکار کې جمرود تحصیل کې د روغتیا د ستونزو پاړه وره
ټول نه پیله مسله مونږ د ډیسپنسری بلډینګ په تقریبا 15 کال برابرې کنه او بلډینګ نشته.
د سیمونلای نور هم یو شمېر راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. موضوع ته په امریکا کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په سنډو کې د نړۍ مشرانو د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ترهګرۍ پر ضد د جګړې په موضوع خبرې کړې دي. زموږ همکار نسیم شفق هم په نیویارک کې دی، د هغه سره مو خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د نړۍ د مشرانو په دغه غونډو کې د پاکستان او افغانستان په موضوع څه خبرې شوې دي. نوموړی وایي
دغه غونډه خو له څو ورځو راهیسې روانه ده او د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو یو شمېر مشرانو پکې خبرې کړې دي او په مشکلاتو باندې، په سیاسي او اقتصادي ستونزو باندې، په ترانزیتي امنیتي مشکلاتو باندې، له تروریزم سره د مبارزې موضوع او د تروریزم او د داعش په موضوع باندې په مختلفو مسایلو باندې خبرې شوې دي. او د دې غونډې عمومي اسمبلی د غونډې په حاشیه یا څنډه کې دا د نړۍ چارواکي او مشران چې دلته راغلي دي دوی په خپل منځ کې هم یو شمېر مشرانو سره لید کاته کړي دي. دوه اړخیزې غونډې، درې اړخیزې غونډې او دغه سې نورې غونډې نو په مختلفو مسایلو سره خبرې کړي دي.
ښه، د دې کې د افغانستان، پاکستان او زمونږ دغه سیمه کې چې د امنیت کوم موضوع ده په دغه اړه باندې څه غونډې شوې دي کنه د مشرانو؟
او نو پرون چې کومه ودلته د افغانستان، امریکا او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه وسوه چې په هغه کې د پاکستان لخوا سرتاج عزیز، د پاکستان د صدر اعظم هغه کوم امنیتي سلاکار چې دی هغه هم پکې برخه اخیستې وه، د ایران د بهرنۍ چارو وزیر هم پکې برخه اخیستې وه او د سیمې او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم پکې ګډون کړی و. په دې کې امریکای غږ وکړ په چین باندې چې په سیمه کې د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ګام واخلي او میدان ته ودانګي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کری وویل چې چین دا توانایی او دا ظرفیت او توانایی لري چې په سیمه کې اقتصادي بدلون راولي او امنیت په خوالي کې راغنده برخه واخلي او په سیمه کې د ترانزیت او سوداګرۍ د کومه کچه چې دا نور هم پراخه کړي زیاتې کړي. او د چین د بهرنۍ چارو وزیر هغه هم ژمنه وکړله چې چین به چین علاقه لري چې په سیمه کې کار وکړي په تیره په افغانستان کې او دغه اقتصادي وده راولي او امنیت په موضوع کې او په نورو مسایلو کې چې هغه د انکشاف او پراختیا موضوع ده او بیلابیل مسایل دي په دې کې ونډه ولري.
ښه شبخ صاحب، افغانستان کې چې دا د امن کومه پروسه ده، د سولې کومه پروسه ده، کومې خبرې شوې وې سموده وړاندې هغه بیا ودرېدې، بیا نوې نوې نورې خبرې پکې رالې، افغانستان کې د امن په اړه باندې مشرانو څه تازه څرګندونې کړې دي؟ یعنی څه پلان څه ستراتیجي چې دغلته به د امن د ستونزو څنګه هواریږي؟
پرون په دې اړخیزه غونډه د چین، امریکا او افغانستان کې هم د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په زغرده وویل چې په افغانستان او په سیمه کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او باید د دې د ښه کولو لپاره او د تروریزم د مخنیوي او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید پیاوړي اقدامات وسي. او په تیره عبدالله عبدالله وویل چې پاکستان په دې برخه کې باید اوچت ګامونه واخلي، ځکه تر دې پخوا هم افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د دولت د مخالفینو مرکزونه چې دي د تمویل او د تجهیز هغه په د افغانستان څخه بهر چې د هغوی اشاره پاکستان ته یالته یي. نو ښاغلی عبدالله په څرګنده او په واضح ټکو کې غوښتنه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې ګامونه واخلي او د پاکستان د صدر اعظم امنیتي مشاور سرتاج عزیز پرون دلته په یو غونډه کې ویلي دي چې پاکستان دې ته حاضر دی چې د افغانستان کې حکومت د سولې پروسه ده په هغه کې دغه په چټکولو کې او دغه په پیلولو کې نقش او رول ولوبوي، ځکه چې دغه په خبره په افغانستان کې کوم ثبات او امنیت دی هغه د پاکستان امنیت هم ګڼل کیږي، ځکه کچیر په افغانستان کې وضع خراب وي، امنیت خراب وي، نو په پاکستان کې به هم اثر پرې باسي او پاکستان به هم ورسره ناامني.
ډېره مننه کوم نسیم شفق صاحب.
کورم ده
نسیم شفق چې د نیویارک نه مونږ تازه معلومات راکول د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د غونډې په اړه باندې. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو، د دغه غونډې ایجنډا څه ده؟ په دغه اړه باندې زموږ همکار مجید بابر په نیویارک کې د خبریال او سیاسي چارو د کارپوه جانګیر خټک سره خبرې کړې دي. جانګیر خټک وای،
عمومي توګه باندې موږ دا کتلی چې کله هم داسې غونډه شوې ده د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی، نو هغه کې همیشه د پاره چې کوم لوی عالمي مسایل دي په هغو باندې زیات نظر د خلکو دا مشرقی وسطا مسله چې کم دی هغه ډیره زیاته اهمیت لري د وخت او په دې باندې مختلف هیوادونه کافی پلانونه لري چې هغوی څه داسې کوششونه شروع کړي، په خصوصي توګه سوریه کې چې کومه خانه جنگی روانه ده او بیا داعش چې کم یو قوت ورځ تر ورځ زیاتېږي، نو هغه کمولو دپاره یو نوی کوششونه شروع شوي دي چې کم در لاندې داسې رپورټونه مخې ته راځي چې غربي هیوادونه چې کوم کې برتانیا او فرانس هم شامل دي هغې د طرفه یو داسې کوشش شروع دی چې کم تر لاندې د سوریا د خانه جنگي یو سیاسي حل راوباسلی شي.
خټک صاحب، آیا په دغه غونډه کې د افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه باندې کومې خبرې یا کوم څه حل دل شته؟
افغانستان په حواله سره خو ګوري همیشه لپاره افغانستان خو داسې چهر کله داسې غونډې شوې دي، نو افغانستان همیشه یو اهم موضوع پاتې شوی دی او دا ځل هم دا ډېر اهم موضوع دی. خو په دې باره کې یقیني توګه باندې چې کم رسمي خبرې اترې دي یا رسمي بیانات دي هغه خو ما ته ښکاري، خو ما ته داسې سنجیده کوششونه چې کم در لاندې مختلف عالمي قوتونه یو دی شي او دا کوشش وکړي چلته کې دا سه لارې روزي نو هغه ماته کم از کم د جنرال اسمبلی په پلیټ فارم باندې ماته فلحال نه کاری البته نور عمر باندې یقیني توګه باندې کوششونه شروع دي چې خو تاسو دا کتلې دي چې چلته کې جو څومره عالمی لیډران دي غیر راشي او خپل سیاسي یا پالیسی بیانات ورکړي هغه در نتیجه ډیر کم د څه شوی دي چې مسائل حل شوی خو دا ضرور ده چې مختلف عالمی قوتونه راشي او چې کوم لیډران دي هغه خپل سوچ فکر او پالیسیو یو اعلان وکړي چې موږ دا کول غواړو.
آیا د پاکستان او د هند ترمنځ په دې تیرو ورځو کې چې کوم فشار او کوم کړکیچ رامنځته شوی او تعلقات یو ډیر کړکیچ طرف ته روان دي نو په دغه جنرال اسمبلی کې یا د دې پترس کې د پاکستان او د هند مشرانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي یا کیږي به؟
اول خو دا ده چې د پاکستان او د هند صدر اعظم ترمنځ ستاسو ملاقات تړل شوی نه دی او نه د دې ځکه امکان د وخت ښکاری چې دوه مشرانو ترمنځ به ملاقات کیږي بلکې نریندر مودي چې کوم د هند صدر اعظم دی هغه د وخت سان فرانسیسکو ته تللی دی نن فیسبوک ولا هډ کوارټر ته تللی و نو هغه خو نیویارک کې موجود هم نه دی ګرچې په شروع ورځ کې دواړه یو هوټل کې موجود دي چې کوم ځای کې ښاغلی نواز شریف پاتې کیږي مکه هوټل کې نریندر مودي هم و هغه بیا سان فرانسیسکو ته لاړلو او خبرونه داسې دي چې هغه بیا نیویارک ته نه راځي بلکې دا هم خبرونه دي چې هغه به د جنرال اسمبلی سره خطاب هم نه کوي او دا دې باره کې چې کوم خبرونه مخې ته راځي هغه دا دي عوام رحم دادا چې چونکې پاکستان دا اعلان کړی و چې ښاغلی نواز شریف به په خپل تقریر کې د کشمیر په حواله سره څه بیان ورکوي او هند طرفه هم دا خبره ډېره واضح کړل شوې ده چې که پاکستان د طرفه کشمیر باندې خبره وشوله نو هند به هم د هغې یو جواب ورکوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
د پاکستان د مذهبي امور وزارت سورز وړاندې ویلو چې د منا په پیښ کې د وجل شو شمیر اتلس ته تازه راپورونو تر مخه دغه شمیره نور هم ډیره شوې ده او د دې ترڅنګ درې سوه نور پاکستانی حجان چې دي هغه تر اوسه بې درکه دي د خپلو کورونو سره تماس نه دي نیولی. له اسلام آباد رابع اکرم خان په دغه اړه باندې راپور راکړي.
د پاکستان د مذهبي امورو وزارت په وینا چې د مینا په پیښه کې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمیر اتلس ته رسېدلی دی. د پاکستان د مذهبي امورو وزارت لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې د مړه شوو حاجیانو تعلق پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سره دی. د دې ترڅنګ د 309 زیات پاکستاني حاجیان تر دې دمه بې درکه دي او خپل خپلوان یې له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لټون کار دې تیز کړی شي. همدې لړکې سعودي عرب ته د حج لپاره تللی د عمران ګل پلار حاجي وحید ګل مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د پاکستان د خارجه چارو دفتر او د حج د محکمې مشر ته هدایت کړی دی چې پاکستاني حاجیانو د لټون لپاره د خپل کوششونه دوه چنده کړي. تېره ورځ د پاکستان د حج د محکمې مشر ابو عاکف وینا وه چې پاکستاني چارواکو ته مردخانو پور رسایي ورکړې شوې ده او د پاکستان ډاکټران هلته موجود دي او په مردخانو کې موجود د جسدونو معلومات ترلاسه کوي. د ده په وینا چې بې درکه شوي شپږ اتیا حاجیانو سره رابطه هم شوې ده. د سعودي عرب د صحت د محکمې وینا ده چې د مینا په حادثه کې د مړه شوو د جوبل شوو شمیر هم زیات شوی دی. د مړه شوو شمیر 1100 او د جوبل شوو شمیر 944 ته رسېدلی دی. د ذکر ده دا حادثه هغه وخت وشوه چې یو شمیر حج کوونکو د رمی یا شیطان د ویشتلو مراسم ترسره کول.
اوریدونکو په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د مینا په پیښه کې د خیبر پښتونخوا 15 حجان چې دي هغه وجل شوي دي. په دغه اړه څو شېبې وړاندې په پېښور کې د خپل همکار خالد خان سره خبرې کړې دي. خالد خان موږ سره داسې معلومات شریک کړل.
د پاکستان د حج وزارت او بیا په سعودي عرب کې چې کوم د پاکستان چارواکي دي دا غي دا راخه چې کوم لیست جاری شوی دی په هغه کې خو پرون وخت پورې 13 حجان د پاکستان سره چې تعلق لري هغه مړ شوی دی د مینا په دغه حادثه کې خو بیا روسو دي چې کوم لیست راکړي په هغه کې شپږ دېرش حجان د پاکستان سره تعلق لري دا به هم وضاحت وکړم چې کوم دی لیست جاری کړی دی په هغه کې زاهد ګل نومې او حاجي دي چې هغه د ابتباس سره تعلق لري دا 15 چې دي نو دا د هغې خپلوانو لکه حاجي شیر افضل چې دی دا د پېښور د افغان کالونۍ دی دې حج له تللی او د ده کور والا یا خدا هم هغه کې زخمی شوی دی نو هغه کور ته دلته اطلاع کړی دی چې د هغې خاوند حاجي شیر افضل په دغه پېښه کې مړ شوی دی بیا د تخبه مردان عبدالمالک دی چې د په سعودي عرب کې کار کولو د ده خپلوان وایي چې هغه وفات شوی دی په دغه پېښه کې د سواده حسن امین او نذیر محمد دی یو د کوټې دی او بل د ټوپې داغي پات له هم داغي خپلوان دغه اطلاع را کوي چې هغه په دغه د مینا په سیخه کې وجل شوی دی نو دغه اطلاعات چې دي دا د منسکې د هغه خو صرف یو د خیبر پښتونخوا د سیند مو په تبادله تعلق لري خو دا څلور چې دي دا د دیخ خپلوان وي دغه شان ډیر خلک هغه د باجول دي د سواد دي د نوخار هغه وي چې دا غي خپلوان په هڅه کې تلو هغه لا درک دي دا غي هیڅ دغه نشي او د دې شمیره چې دا هغه په دردونو دا خو هغه پاک لمون ځکه دا نشي ویلې چې هغه مرګ یا سوي خو هغه لا به درک دي د بخشو پل محمد صلوات ته چې هغه پاک لگا ول کیږي چې هغه لا درک دي او کله چې داغه د لا درک اطلاع دل تراله بخشو پل چې نو داغه مور داغه پیغام کې وفات شوی داغه سي داغه خپلوان وي نو دا شمیره نور هم زیاته کیږي شي خو کم معلومات چې مونږ حاصل کړ نو دغه 13 د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري هغه کې حاجی شیر افضل چې دی هغه د پیښور او درشان د ناصر اقبال چې د وامین شل پاتې دلته ځای مشرم دی هغه د خپل کور ودان سره تلو او داغه پاک لا د لامیسنګ دی هیڅ اطلاع نه
زه به چې او د خلک به ترکه دي
دغه غم دی خو چې دا غمونه دي نو په ډیر زیات کورونو کې دی خو دا 15 چې څنګه تاسو نو دا د دې خپلوانو راکړي دي
دا د تصدیق کړی دی
دا مشال ریډیو دا
د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه کړې چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د مرګ جوړې لکبله بخنه غواړي خو د عربستان یو چارواکي وایي ایران له وروستۍ پیښې سره سیاسي چلند کوي سالم احمد صالح نور تفصیل راکوي
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په وروستۍ ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې 99 کسان مړه سوي او تر 900 زیات نور ټپیان سوي دي تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي خامنئي ویلي دغه پیښه باید هېره نه سي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبری اژانس راخیستې زیاته کړې سعودي عربستان باید پړه ومني دغه راز له مسلمانانو او د قربانیانو له کورنیو څخه بخښنه وغواړي خامنئي زیاته کړې له اسلامي نړۍ سره زیاتې پوښتنې سته تر زرو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسأله نه ده تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یوه هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال دغه راز د ټپیانو او ورکو کسانو د لټون د مسالې څارنه وکړي ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دی ورکول سوي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله ال شیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه وی ویل د ټیل ماټیل وروستۍ پیښه د انسانانو له کنټروله بهر و
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش پرون وخت د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یو لوبغالي کې چودنه شوې چې د وروستیو معلوماتو له مخه د دې پیښې د مړو شمېر 11 تنو ته رسېدلی او تر دېرشو ډېر کسان پکې ټپیان شوي دي. په دغه اړه باندې زموږ همکار نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
نن سهار د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د تلیفون پر لیکه د یاد پیښې په اړه مشال راډیو ته وویل چې چاودنه د خیرکوټ ولسوالۍ سیګانې کلي ته نږدې د والیبال په یو کلیوالي لوبغالي کې هغه مهال وشوه چې لوبه پای ته ورسېده. د هغه په وینا چاودېدونکي توکي په یو ولاړ موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي ول. نعمت الله بابوري زیاتوي په پیل کې د مړو شمېر 11 تنه وو او تر دېرشو ډېر ټپیان شوي ول چې د 14 ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ و. خو تېره شپه یو شمېر نورو ټپیانو هم د سختو ټپونو له کبله صبر کړي او د مړو شمېر 11 تنو ته رسېدلی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال وړاندې وویل چې په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پلې لوا موجوده ده، نو د ملي اردو سرتیري د پیښې ځای ته پر وخت ورسېدل او د پیښې مړي او ټپیانې لیوا ته ولېږدول چې وروسته د دوی لخوا برسېران ټپیان د شرنې ولایتي روغتون ته او شدید ټپیان د ملي اردو په چورلکو کې پلازمېنې کابل ته ولېږدول شول. همدارنګه په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو د پلې لیوا د عامه اړیکو مسؤل جګړن محمد شریف مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام رامنځته شوه چې په ډېرې چټکۍ د ملي اردو منصوبین د پیښې ځای ته ورسېدل. ده وویل د پیښې په ځای کې 10 تنه ځای پر ځای وژل شوي وو او تر دېرشو تنو پورې ټپیان وو چې دوی شدید ټپیان د پوځي چورلکو په واسطه په اول کې په ګردیز کې د تندر قول اردو تاسیسات ته او وروسته په کابل کې د شهید محمد داود خان پوځي روغتون ته د درملنې لپاره لېږدولي دي. د دې پیښې په اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم خیرکوټ سیګانه سیمې ته نږدې په یحیاخیل ولسوالۍ کې د والیبال د سیالۍ پر مهال ځانمرګی برید شوی و چې له عمله خواوشا څلور شپېته تنه مړه او تر نوي پورې ټپیان شوي ول.
نجیب الله الوخیل راپور راکو اوریدونکو. سرزو شمالي وزیرستان ته چرته چې بې کور شوي خلک ګیلمن دي چې پولیټیکل انتظامیه ته په نو نو بهانو پیسې اخلي. بې کور شوي خلک وایي انتظامیه اوس په دوی هغه ګاډي رجسټر کول غواړي کوم چې له مخکې رجسټر شوي دي. له سیمې زموږ د همکار عمر دراز وزیر راپور.
شمالی وزیرستان بے کور شوی کډوال شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامیه اوس ورنا په نورو هیلو بهانو پیسې اخلي او دوی لای امر کړي چې د 15 اکتوبر پورې ټول خپل هغه بغیر کسټم گاڑی د پولیټیکل انتظامیه سره رجسټر کړي، کم چې د اول نه د خیبر پښتونخوا بنو پولیسو رجسټر کړي او امنیتي ځواکونو هم د راوتلو پر مهال پرچې ورکړي. ملګل سالی جانوای دوی مزید لوټل نشي برداشت کولی.
اخیر کار دی خال کی نہ میرا غوری تا ز دا یی کی الریڈی دا خال کر رجسٹر دا پچے ڈیر نہ ڈیر دا پڑے ویر تھا دے پولیس چوں کیتا یورے کارڈ دا یہ تھا اچھتو وزیر سانتا دی لوچی وزیر سانتا دا چھا یو کا نن موجود دا خال کے پاس جتائی تکلیف پر کول مون کے زمین تو دا اپیل دا تو کھول میرا دی دا مطلب دا ہے پولیس چوں کینا دا خال ہا اوخلی مزید دے خال کے چڑل حقیقت چھ گناہ دا گناہ مزید دے نرا نس پخپلا کلا را بندے پریس دی خال ویر تو میں دا پریس دی
حضرت تلاوی دلتا راغلی گاڑی داول نہ رجسٹرڈ شوی او نن یہ بیا پ پیسو انتظامیہ ول رجسٹرڈ کوی
مشاری دی بسوی یا مج شوی گنا دادی کی خجمی رو اصل دا پاو جا رجسٹر کڑی دی او دلتا دے کی پکے گورنمنٹ یا رجسٹر کڑی دی گنا او مقصد یو پولیٹیکل اندر خدا نن پولیٹیکل دا سیوری دیش جڑ غلا دا اے دیگه دا مسئلہ بیا جڑ کڑی دی خپلایا نہ مهاجرات تا د امیر در بدرای تا نه کسی دای امیر نه 15,900 10,000 روپیه پر گاڑی وخلی کنه.
ملک عبدالمامات خان وای ک ضرورت وی نو بهشکه به رجسٹر کړي او پولیټیکل انتظامیه تا به ټول لوازمات پورا کړي. خود کډوالو نه نورې پیسې پس غواړي. په دې اړه مو چې کله د پولیټیکل انتظامیه سره رابطه وکړه نو د انتظامیه چارواکو وویل وزیرستان کې موجود بغیر کسټم ګاډي دوی د ریکارډ لاندې راولي چې بیا یې خلک د ضرورت لپاره بنو ته هم بوتلی شي او بنو کې رجسټرډ ګاډو هم د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹریشن ضروری دے. چکلا دوی واپس راضی نو دا انتظامیہ سربا پر ریکارڈ کے موجود وی خدا گاڑو پر سر پیسو پاڑا ایسا نو وائل. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
مشال ریڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا.
اوردونکو په پښتونخوا کې د سحر لسنیمه بجې شوې دي د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه.
د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه کې د برخې اخیستو لپاره نیویارک کې راغونډ شوې دي. د نړۍ 168 مشران په داسې حال کې د غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره په نړۍ کې د ډېر فساد پر ضد زموږ د امیدونو وخت دی. تیره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په 14 کې 9 ملکی کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې تیر اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني حجیانو شمیره 13 ته رسیدلې ده. یاد وزارت په دغه پیښه کې د جوبل شوو کسانو شمیره 15 او د لادرک کسانو شمیره 15 ښایي. ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یو کښته کې یونان ته روان و پرون د ترکی سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د ترکی رسنو د راپورونو له مخې د پېښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې دي د شام وو. تیره ورځ فرانس ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت درې یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړي دي. د فرانس ولسمشر فرانس اولن د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په وینا کې وویل شپږو جنګي جټ الوتکو په شام کې د دغه درې د روزنې په یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړ یې کړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د غربي هیوادونو نظر پراخ شوی دی. روحانی پرون د امریکا له ټلویزیوني چینل سی این این سره په مرکه کې وویل دی فکر کوي اوس ټولو دا منلی چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي نو موږ به د ترهګرو پر ضد جګړه وکړی شو.
مهم خبرونه واورېده چې مجید بابر وړاندې کولو سوردو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې رابعه اکرم خان ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلي کې په مینا کې شیطانان ویشتلو په وخت د حاجیانو د مرګ جوبلې پیښه ډېره د افسوس وړ ده. ادارې په وینا امید دی چې په یو دوه ورځو کې به لادرکه شوي حاجیانو سره رابطه هم وشي. ادارې لیکي له دې پیښې نه مخکې د کرین د غورځېدو پیښه هم شوې وه. دې پرله پسې پیښو نه د سعودي حکومت له اړخه د حج لپاره اوچت کړي شوي د انتظاماتو په اړه ځینې سوالات هم روجتېږي. ادارې وایي یو اهم سوال دا چې حج لپاره تعمیراتي کار ودرول شوی و نو بیا دغه کرین موجودګۍ سوال نه پیدا کېدو. دا کرین د حاجیانو د تګ نه مخکې بل ځای وړل په کار وو. ادارې په وینا که دا احتیاط د کمپنۍ له اړخه نه و شوي نو سعودي حکومت له د دې خبرې خیال ساتل په کار وو. ادارې په وینا بل دا چې د مینا د پیښې په اړه ویلې کېږي چې حاجیان یو ترانسپورټ کمپنۍ په غلط ځای کوز کړي وو. که داسې شوي دي نو دا بد انتظامي ده. ادارې زیاتوي د دې دواړو پیښو رپورټ مخې ته لا نه دی راغلی خو د کرین د پیښې ذمهواري په تعمیراتي کمپنۍ اچول شوې ده. خو د دې تر څنګ دا خبره هم مخې ته راتلل په کار ده چې تعمیراتي کار نګرانۍ لپاره سرکاري چارواکو ولې په وخت کاروایي ونه کړه. ادارې په وینا د دې پیښو حقیقت به د رپورټونو راتلو سره معلومیږي خو په دې کې د سعودي عرب د چارواکو غفلت سنه سحده پورې شامل دی. ادارې اخیر کلي کې سعودي چارواکو مړه شوو او جوبل شوو لپاره د امداد اعلان کړی دی خو سعودي حکومت له په دې غفلت اسلامي نړۍ د مړه شوو وارثانو او جوبل شوو نه معافي غوښتل پکار ده ځکه چې د ډېرو کورنو د اختر خوشحالیانې په غم او ویر کې بدلې شوې دي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي پولیو د ماشومانو ډېره خطرناکه ناروغۍ ده او که په وخت د دې د مخنیوي څاڅکي ماشومانو ته ور نه کړی شي نو ماشومان د ټول عمر لپاره معذورۍ سره مخ کېدی شي. ادارې وایي دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه ټوله نړۍ د پولیو د رنس نه پولیو فری ګرځول شوې ده. ادارې زیاتوي د پاکستان په ځینو علاقو کې د پولیو د مخنیوي مهم خلاف مشکلات دي او دا مشکلات تر دې حده پورې دي چې په زنانو حملې هم شوې دي. ادارې په وینا اگر چې دا صحیح ده چې پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره هر ممکنه اقدام اوچتوي خو سوال دا دی چې د نایجیریا غوندې ملک نه دا مرض ختمېدی شي نو بیا د پاکستان نه ولې نشي ختمېدی. ادارې اخیر کلي کې باید چې حکومت په دې اړه یو جامع پالیسي جوړه کړي او ولس ته شعور ورکولو لپاره د علماء کرام او سیول سوسایټۍ نه خدمات ترلاسه کړي شي او قبایلي ولس په دې خبره قایل کړي چې خپل بچو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي چې مستقبل یې محفوظ شي.
نیویارک ټایمز په نیویارک کې د تعلیم د مبارزې او نوبل انعام ګټونکي ملالې یوسفزۍ د هلو ځلو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. بلخوا ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې ډېر زر به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې دا تیره اونۍ نوبل انعامي یافته او د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزای نیویارک ښار ته په دې مخه راغلی وه چې د هغې په ژوند جوړ شوي فلم هغه زما نوم ملاله کې خود د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په خبره د دې فلم خپرېدو نه پس ملاله هیله منده ده چې په نړۍ کې به ټولو ماشومانو ته تر 12 کالو پورې د تعلیم ورکولو په لړ کې پوهاوی زیات شي. په دغه فلم کې د ملاله د ژوند ټوله کیسه ډېر په مفصل انداز کې شوې ده چې څنګه هغې د پاکستان په سوات کې ژوند تیرولو، څنګه هغې د تعلیم په لړ کې ټولنیز فعالیت پیل کړو، څنګه بیا د 15 کالو په عمر کې د طالبانو لخوا وویشتل شوه او بیا څنګه په ټول نړۍ کې خلکو د هغې لپاره دعاګانې کولې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ملاله د طالبانو لخوا د شوي برید ناروغه شوې خو اوس یې هم د مخ ګسړخ کې ساه نشته. د ورځپاڼې په خبره په دې فلم کې د ملالې د ژوند هغه اړخونه هم ښودل شوي دي چې نړۍ ترې نه ده خبر، لکه د هغې کوم لوبغاړی او نړیوال شخصیتونه خوښ دي او په کور دننه د خپلو کشرانو ورونو سره څنګه سلوک کوي. د فلم په یو برخه کې ښودل شوي چې د ناشتې په میز هغه په خپل کشر ورور څنګه سکونډارې لګوي او بیا د هغې ورور وایي چې ټوله نړۍ کې ملاله د یو پرمنه شخصیت په توګه منل شوې خو په کور کې هغه ډېره تشدد پسنده ده او یکدم بیا ملاله د خپل رور خبره قطع کوي او په چغه وایي چې نه زه تشدد نه خوښوم. بلخوا اکسپرس ټریبیون لیکي چې تېره ورځ په نیویارک کې د یو غونډې پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي که افغان حکومت غواړي نو پاکستان چمتو دی چې د طالبانو سره د دوی د امن په خبرو اترو کې مرسته وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کلنۍ غونډې په ترڅ کې جوړې شوې یوې اعلی سطحي غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي عزیز زیاته کړه چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان د امنیت لپاره ډېر مهم دی او د امن خبرو اترو لپاره په طالبانو که پاکستان خپل اثر کاروي نو باید دا په بله معنی وانغستل شي. په دغه غونډه کې سرتاج عزیز افغان ولس سره د پاکستان د ورورولۍ خبره یو وار بیا تکرار کړه او زیاته یې کړه چې هغه هیله من دی چې ډېر در به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نړیوال چور ترزور دونکو فرانس په پرون په ړومبي ځل په شام کې د اسلامي دولت یا داعش په مرکزونو بمباري کړې دي. ولسمشر فرانس اولاند پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته ویلي فرانسوي جټ الوتکو په شام کې د داعش تر روزنې یو مرکز چې د په وینا د هیواد لپاره ګواښ ګڼل کېده په نښه کړې دی. په دغه اړه باندې احمد تکل نور تفصیل لري.
فرانسه وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون وویل شپږو فرانسوي جټ جنگي الوتکو د سوریې په قلمرو کې دننه د تروریستانو د روزنې پر یو کمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند پر راتلونکو اونیو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. ولسمشر اولاند د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال د دې حملو موقعیت هم وښود.
La France a frappé ce matin en Syrie.
فرانسه نن سهار په سوریه کې د داعش تروریستي ډلې د روزنې پر هغه کمپ بمباري وکړه چې زموږ د هیواد امنیت ته ګواښ ترې کېده. په دې حمله کې د سوریه ختیځ ښار دایر الزور ته په یو نږدې موقعیت کې یو کمپ په نښه شو. پرون له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز هم خبریالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده. موږ په سوریه کې پر داعش ډلې ځکه حمله وکړه چې دا تروریستي ډله په سوریه کې له همدې مرکزونو څخه پر فرانسې حملې تنظیموي او تیاری ورته نیسي او په همدې دلیل موږ د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر بنسټ او د خپل مشروع حق له مخې اقدام وکړ. ما د فرانسې ملي شورا ته ویلي دي چې موږ په همدې اساس اقدام او عمل کړی دی. د فرانسې جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وې خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریه کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد یې د سوریې په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د حملو د پیل پر پلان غور کوي.
احمد تکر لا پور مرد اردن کو کډوالو پچارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ویلی دی شتمن هیوادونو ډیر ناوخته د درک کړ چې د جګړو لسیمې تښتیدلي کډوال په ډیر خراب حالت کې ژوند کوي. هغه دا څرګندونې وروستو لاغې کړي دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون په شام او نورو سیمو کې د جګړو له امله په لسګونو زره پناه غوښتونکي او کډوالو ځانونه یورپ ته رسولي دي. په دغه اړه باندې نوریاس نوري نور معلومات لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وای نړیوالې ټولنې ډېر انتظار وکړ چې د سوریې او نورو سیمو د جګړو له امله د بې ځایه شو کډوالو د ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. انټونیو ګوترز له رویټرز اژانس سره په مرکه کې وویل داسې ښکاري چې شتمنو هیوادونو اوس د دغه بحران اندازه درک کړې ده. ګوترز چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه کې خبرې کولې وویل په خواشنۍ سره شتمن هیوادونه د بېوزلو ستونزو ته یوازې هله متوجه شول چې کله یې هغوی په خپلو دهلیزونو کې ولیدل. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې اروپا ته په پراخه پیمانه کډوال نه و رسېدلي په پرمختللې نړۍ کې چا دا نه و منلې چې دا یو ډېر جدي بحران دی. ګوترز وویل کمخکې موږ د ودې په حال کې له هغو هیوادونو سره چې دغو کډوالو ته په خپلو خاورو کې ځای ورکړی پراخې مرستې کړې وی د بحران ښایي نوی راولاړ شوی. اروپا ته یو دم له سوریې، عراق، افغانستان او نورو سیمو څخه د لسګونو زره کډوالو ورتګ چې ډیرو یې په ترکیه، اردن او لبنان کې د کډوالو کمپونه پریښي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه چې د دغو بې ساري شمېر پناه غوښتونکو او کډوالو د ځای په ځای کولو پروسه په څه ډول مخته یوسي ژور اختلافات راپورته کړي دي. کله یوې خوا د جرمني په څیر یو شمېر حکومتونو ډیرو دغو کډوالو ته هرکلی ویلی خو د ختیځې اروپا یو شمېر هیوادونو بیا له هغه پلان سره چې دوی د سهمې په ډول په غړو هیوادونو باندې وویشل شي سخت مخالفت کړی دی. د رویټرز په وینا لبنان، ترکیه او اردن له کلونو کلونو راهیسې د سوریې د څه باندې څلور کلنې کورنۍ جګړې د میلیونونو کډوالو له ستونزو سره مخامخ دي. ګوترز وایي د دغو کډوالو ژوند ورځ تر بلې خرابېږي، دوی نه د کار کولو اجازه لري او اکثریت هم د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د هنګري په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو هغه نظریه چې وایي ډیرو کډوالو خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له کبله پریښي دي او د پناه مستحق نه دي رد کړه او ویې ویل اکثر دغه کډوال اصلي پناه غوښتونکي دي.
دا مشال ریډیو ده.
ډان ورځپاڼې په خپلې وې درې کې لیکلي دي چې پر ځای د دې چې د سعودي مشر مفتي په دغه مهمه وینا کې د نړۍ د مسلمانانو اصلي ستونزې په ګوته کړې وې هغه د سعودي حکومت د بارنو چارو د پالیسۍ دفاع وکړه. د دغه ادارې مهم ټکی د هارون بچانا و.
د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د تیر زیارت پر ورځ په مینا کې د ټیل ماټیل له وجې د سلګونو حاجیانو د وژل کېدو پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې په تیرو کلونو کې هم د حج په مراسمو کې شویو ورته پیښو کې یو د پام وړ شمېر حاجیان مړه شوي دي. د لیکنې تر مخه سربیره پر دې چې د سعودي حکومت د حاجیانو د ګڼې ګوڼې کنټرولولو لپاره یو لړ اقدامات کړي د حج د ټولې پروسې یوې دقیقې کتنې ته اړتیا لیدل کېږي ترڅو د ورته پیښو کېدلو چانس نور هم کم کړل شي. لیکنه کاږي د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خپل خطبه کې د هغه هیواد د بهرنۍ پالیسۍ ملاتړ وکړ. شیخ عبدالعزیز الشیخ په خپله وینا کې د اسلامي دولت وسله واله ډله یاده کړه او د هغې پلویانو ته یې خطا شوي کسان وویل. نوموړي دغه راز د یمن حوثیانو ته چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف پرې هوایي بمباری کوي د بېلارې خلکو خطاب وکړ. لیکنه وایي دا روښانه نه ده چې د سعودي مفتي ولې د حج په خپل خطبه کې پر فرقیزه او له قومیت سره پر تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. د لیکنې تر مخه د سعودي مشر مفتي پر دې خبره ونه کړه چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د زیاتېدونکي نفوذ پر ضد د اسلامي نړۍ مشران ولې یو کېږي نه او ګډ اقدام نه کوي. ځینې اسلامي دولتونه پر ځای د دې چې په یمن او شام کې روانو جګړو ته د خبرو اترو له لارې یو حل راوباسي غواړي دغه جګړې لا پسې ګرمې شي. دغه راز دا هم حیرانوونکې خبره ده چې د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خطبه کې اروپایي هیوادونو ته د مسلمانانو د پناه وړلو موضوع هیڅ یاد نه کړه. د خلیج پر بډایه بادشاهتونو د دې لپاره نیوکې کېږي چې په سیمه کې د جوړو شویو شخړو د هواري لپاره یې د پام وړ اقدام نه دی کړی. لیکنه وایي د حج خطبه د نړۍ مسلمانانو ته د ورپېښو ستونزو د په ګوته کولو او په اسلامي نړۍ کې پر هغو د یوه بحث د پیل لپاره د یوې مهمې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د اسلامي نړۍ مشران په مسلمان هیوادونو کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ، ناروغیو، غربت او بېسوادۍ د له منځه وړلو لپاره کوټلي پروګرامونه جوړ او عملي نه کړي ګرانه بریښي چې د نړۍ د څه د پاسه یو ارب خلکو راتلونکی ښه شي.
دا مشال ریڈیو دا.
اوریدونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د اونیزې خپرونې ستونزو سرکار به دا خپرونه کې جمرود تحصیل کې د روغتیا د ستونزو په اړه باندې اوري او دا خپرونه مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو ونی د خپرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومني. په روانه خپرونه کې به واورئ چې د خیبر قبایلي سیمې د جمرود تحصیل ولس وایي چې د دوی په سیمو کې د صحت په بنیادي مرکزونو کې د پېښور ډاکټرانو ترڅنګ د تشخیص نور سهولتونه نشته چې له وجې د دغو سیمو ولس د سختو ستونزو سره مخ دی. دا چې د حکومت د بیا بیا داوو باوجود د دغو سیمو د صحت بنیادي مرکزونو کې د صحت سهولتونه ولې نشته، همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
ټولنه پہله مسله مونږ د ډسپنسری بلډینګ په تقریبا 15 کال برابرۍ کنا او بلډینګ نشته او تکلیفات مونږ ته ډېر زیات دي. مونږ سره دلته لچوي نشته، مونږ سره اډمیټ کېدو ځای نشته، د ځنه جام ته رسیږو تقریبا هغه ګنټه لګي.
بڑی دیہات بدوں کے اسپتال ستم شیرا اور چونکہ لارے سبائی بھی کر کے لگے دلے رہا نوی وجہ نقل کو لگے زیادہ مشکلات کی ڈاکٹر نے مشکل لائی.
په خیبر قبایلی سیمه کې د صحت په بنیادی مرکزونو کې د سہولتونو د نشتوالي په دغو ستونزو مبنی زموږ همکار فرهاد شینواری دا راپور برابر کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د خیبر ایجنسۍ د جمرود خلک وایي چې د دوی په کلیو کې په بیسک هیلت یونټ یا د صحت په بنیادی مرکزونو کې اسانتیاوې نشته. د جمرود جبې کلی عبدالملک وایي چې د دوی د صحت مرکز یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري.
او تکلیفات مونږ ته ډېر زیات دي. مونږ سره دلته لچوي نشته، مونږ سره اډمیټ کېدو ځای نشته، د ځنه جام ته رسیږو تقریبا هغه ګنټه لګېږي. خپل ګاډي شته نه او بره شي د مسلې وي مونږ ته.
او د جمرود لالا چینی کلی یو تن صابر شهزاد وایي چې د دوی د صحت مرکز وداني زړه شوې ده او باید دا بیا جوړ کړل شي.
ټولنه پہله مسله مونږ د ډسپنسری بلډینګ په تقریبا 15 کال برابرۍ کنه او بلډینګ نشته، نو مونږ ټول نغه ټه مسله کده بلډینګ موشي، نو دا ټول نیمه مسله ټول خونه سر خو نیمه مسله حل کیږي جی دا غزه کی.
او د لالا چینی یو بلتن عبدالقادر وویل
او بیا انده سي ملاریا ډرا ضرور ده ځکه چې اهم ملاریا دل ته لالا شنه کیږي. ساري مریض به نو لالا شنه کی ملاریا وي. او مونږ ته بیا جمرو د امر لره شان نه جانا مو غریب خلکو 1000 روپے مونږ نه جانا پکړی لګیږي. مونږ ته شهر ته ملاریا اڅک کم خالتي چې مونږ ته وازر وي که هر نه بافتا کی خو یو رچا کار وای چې وینه خلی او معلومات اخلي.
د خیبر جن صاحب جمرود کې په صحت مرکزونو کې د اسانتیا او د نشټوالي په حق له مشکله د خیبر جن صاحب د صحت محکمې شر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیا سره خبرې وشوې. نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو چې دې مرکزونو ته اسانتیاوې ورکړو او چې کوم ډاکټران یا نور عمله پکې ډیوټي نه کوي نو د هغوی په ضد به کاروایی کوو.
ډسپنسران دې بیجوګان دې کې به زمونږ سټاف ان شاء الله مکمل تور باندې حاضر وي. کم چې نیوي کم مت دغه غلا به مونږ سټریک ډیسپلین اکشن اخلو.
د خیبر ایجن سید خلک وایي چې دلته دې د صحت مرکزونو ته پام وکړي شي او د خلکو د صحت ستونزې دې هوار کړل شي.
په خصوصي توګه په جمرود تحصیل او په عمومي توګه په خیبر قبایلی سیمه کې د صحت په بنیادی مرکزونو کې د ډاکټرانو او د سہولتونو د نشټوالي د غستونځ مې د خیبر قبایلی سیمې نه سېنېټر مومن خان مخې ته کې خو ده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې صاحب مشال ریډیو ته ستاسو د سیمې ډېرو ولس ویلي دي د صحت بنیادی سہولتونو مرکزونه چې کم دي نو هغې کې د ډاکټرانو سخت نشټوالی دی او د دې نه علاوه دغه کې چې کم د تشخیص سہولتونو دپاره مشینري د هغې کمی دی، نو په دې لړ کې آیا تاسو سهلې ځلې کوئ چې دغه بنیادی د صحت مرکزونه فعال شي؟
بالکل پدای ته خو موږ لګیا او موږ خپل افورټس کوو لګیا کوم ځکه چې خبره راشي او موږ لا ورسیږي. نو هغه ځای له موږ ځان د سوي چې را دلته د تکلیف ته خلکو لا سهولت رسولو کوشش کوو چې په هغه کې خلکو لا سهولت وي پاکی من کوشش کوي چې صورت ته جوړ کړو.
مومن خان صاحب په خاص توګه په جمرود کې او په لوړګي کې او دغه سی په باړه کې په دغه ځایونو کې د بنیادی چې کوم د صحت مرکزونه دی وي په هغه کې ډاکټران نشته.
بالکل نشته دا خبره ټیک ده. موږ هم درغلي دي چې زموږ په علاقه کې لږ وخت مخکې د بړې د هسپتالونو هسپتال ختم شوی ده او چونکې لارې هلته بندې کرښې لګېدلې ده نو هغې وجې نه خلکو له ډېر زیات مشکلات کوي. ډاکټران هم نشي تلی او ځان هم نشي رسلی په علاقه کې حالات دغه سې دي نو هغوی له مشکلات سره.
نو حکومت په دې لړه کې څه وایي چې آیا دغو سیمو کې چې کوم د صحت بنیادي مرکزونه دي دې ته به ډاکټران کله لاړ شي او نور سهولتونه به کله ورکړي؟
چېرې حکومت خو خپل کوشش کوي خو موجوده حالات داسې دي چې بس کله حالات خراب دي کله بل ځای کې حالات وي هغوی دا هغه پېښ کوي چې حالات ټیک دي نه حالات کېدو سره سره موږ چې ډېره کوشش کوو چې د علاقې له موږ د سهولتونه او د ډاکټرانو بندېوس
دې دپاره آیا کوم بجټ مختص شوی دی چې دغه ځایونو ته لکه تاسو مخکې یو ځل داسې اعلان کړی وو چې یاره که څوک ډاکټران راځي هغوی له به ډبل تنخواګانې ورکوو نو دغه څه اثر شوی دی؟ آیا ډاکټران دې ته راځي دي چې دغو ځایونو ته راشي؟
چې په دې باندې خو زمونږ یو میټینګ شو او هغې کښې هم دا خبره اوچته کړې وه چې تاسو دلته موږ له هغه سیدونه چې کوم سټل ایریا کې پرووایډ کړي هغه ډاکټرانو نه سهولتونه دي ارې موږ دغو ډاکټرانو نه تاسو هغه سهولتونه ورکوي نو دلته د خلک بیا کوشش زیات کوي چې یاره موږ دلته لاړ شو هغلته ډیوټي وکړو.
نو مومن خان صاحب داسې م یو تجویز زیر غور و ستاسو د وجې نه او د حکومت چې کوم د قبایلي سیمو خپل ډاکټران وي او کوم ټیکنیشینز وي نو هغوی باندې دا لازمه وګرځي چې هغوی دې په خپلو سیمو کې کار ول وکړي نو د هغې څه اثر شوی؟
ډېر کم راځي دلته خو موږ په دې علاقه باندې ډېر زیات یو قسم بحران تېر شو له خلک دا کوشش دغې وجې نه هم خلک نه ځي چې هلته حالات خراب دي او یو قسم هغه سهولت شته نه نه کنوین سهولت شته نه نور سهولتونه شته نو هغې وجې نه ډاکټران هم دا نه خوښوي چې یاره موږ دلته لاړ شو بچې چېرته سهولت وي موږ له نو په هغه ځای کې ډېر کېدای کوم ځای کې سهولت وي کوشش کوي چې هلته موږ ډیوټي ولګېږي هلته موږ پاتې شو.
نو نو اسې ستاسو په خیال باندې تاسو خو د دغه ځي ولسي نماینده یي د دغو سیمو د ولس چې د ډېرو ستونزو سره د دې د وجې نه مخ کېږي ماشومان مري زنانه مري نو د هغې دپاره څه حل دی ستاسو په ذهن کې؟
من نه خو څوک بچ کولی نه شو الله پاک ته د حفاظت وکړي د موږ ټولو خو کوشش زمونږ دارای او د حکومت هم ذمهواري دي د ټولو دغو زمونږ هم ذمهواري دي چې موږ خپلې ذمهواري سر له ورسوو د حکومت خپلې ذمهواري چې هغه خپلې ذمهواري اوسي خو تر څو پورې چې اخلاص نه وي راغلی یو څو پورې دا کرپشن معامله د موږ د نه ختم شوې نه وي هر سړی دا کوشش کوي چې یاره موږ له سهولت وي او موږ له زیاته فایده میلاو شي حالانکه د انساني خدمت په بنیاد باندې چې کله هم کار نه وي که نه نو هېڅکله هم هلته داسې سیزونه نه کېږي.
مومن خان صاحب زما چې کله د فاټا سیکریټ د چارواکو سره خبرې وشوې نو هغوی ډېرې غټې دعوې کوي هغوی وایي چې نه داسې حالت نشته او دغه بنیادي د صحت مرکزونه فعال دي نو آیا د فاټا سیکریټ دا خلک چې کومې دعوې کوي په دې کې څومره حقیقت دی؟
یاره بالکل د نش برابر دي ټیک ته خبرې کېږي او هر سړی چې ما دا کار وکړل ما دا کار وکړل خو بالکل نه کېږي هغه سیکونه په یاره 10% کار بهم نه کېږي اندازه داسې ده چې 10% کار هم نه کېږي.
نو نو آیا تاسو خو ګوره ولسي نماینده یې په سنټ کې ناست یئ نو دا د فاټا سیکریټ د خلک چې داسې دعوې کوي نو د دې لړ کې آیا تاسو کوم دې باندې فشار کوم اثر استعمالولی شي چې کم از کم که دعوې کوي نو کار خو دې وکړي؟
موږ لګیا یو انشاءالله تر کومه پورې چې زمونږ وس کېږي زمونږ خو وسیله تقریبا څلور پنځه میاشتې وشوې چې دې ځای له موږ راغللو او دې کې موږ خالي ځلې روانې کړې وي لګیا یو انشاءالله تر کومه پورې چې زمونږ وس وي او وس تاسو رسېږي نو انشاءالله موږ سره لګیا یو په خبرې هم کوو حکومت سره هم لګیا یو او دا خبرې چې دا ځای به انشاءالله موږ دا کوشش کوو چې دا ورسوو خلکو له سهولتونه ورکړو دا ټولې خبرې چې کومې دي او دا بنیادي حقوق چې کوم دي دو خلکو له میلاو شي.
بل مومن خان صاحب په دغو سیمو کې دا چې کوم د صحت یا د ایجوکیشن لپاره کومې پیسې مختص کېږي او فاټا سیکریټ وایي چې دا پیسې موږ دغلته لګوو نو تاسو خو عوامي نماینده یې نو آیا دا پیسې لګي دغلته؟
جی دلته خو بزدای ته ویم چې هر سړی شهیده ونه کړې ده موږ یو ایجوکیشن افسر دی هغې له یو ویایي چې هغه اوسه پورې په د دوه کاله کښې د یو سیټ نه چا ونه خوځوله نه ګورنر په دا کښې دلچسپي اخلي او نه نور چې دی فټو سیکریټری د غور خلک افسران چې دی په دا کښې حصه اخلي نو دې حوالے سره چې د ایجوکیشن کې د څنګه تر کې دا چې تاسو له خبره کوم چې بده کې خدای او انا سره چې دی یو مثلا ندی موږ سټوډنټانو حل کیږي او نه چې دی استادانو او اساتذه حل کیږي.
او د صحت د استون د آیا تاسو گورنر ته وړاندې کړی دا یا د سېنات په چې کوم تاسو قائمه کمیټه دا د سفران پاغي کې دا خبره تاسو کړی ده؟
بالکل خبره کړی ده گورنر سی. بالکل اخباری بیانونه راځي خو هیڅ قسم گورنر سی موجوده حالاتو کې بده باندې هیڅ توجه نه ده کړې. موجوده حالات تر اوسه پورې گورنر سی اگر کہیں سدا نے اوپر دن اوپر اور گورنر سے بالکل
چکم د صحت د پاره یا د ایجوکیشن د پاره سینیٹر صاحب تاسو ته هغه بجټونه او تاسو فنډونه هغه فریز شوی نو آیا هغه بحال شوی دی؟
اوس هم فریز دی، اوس پورې نه بحال شوی.
نو د دې د وجه نه ستاسو په سیمو کې کمی کمی داسې پروژې دي چې نامکمله پرتې دي؟
اوس ډېرې خبرې دي، ډېرې کیسې پرتې دي چې خبرې همدغه سیمې نه شوي دي او نیمې چې دي پاتې دي. وبهرحال لګیا وو چې کوم پورې زموږ وس رسېږي نو موږ د هغې سره کوشش کوو چې کلمه په خپله طریقه سره موږ زیله ورسوو. حالي
آیا دغلته کې چې کوم په خیبر قبایلي سیمه کې چې کوم د صحت دا ستونزې دي نو د دې د هوارولو په لړ کې تاسو ولس ته څه زیری ورکوئ چې دا ستونزې به تر کومه حل شي؟
انشاءالله موږ چې د خپلې علاقې له لاړ شو خپله علاقه هم کلاو شي. اوس خو موږ خپله علاقې له هم نشو تلای، روان یو، هر سړی کوشش کوي چې خپلې علاقې له لاړ شم کور آباد کوم. نو موږ په دې کې تشویش یو چې موږ به اول کور آباد وو که موږ د بنیادي حقوق یې موږ له میلاوېږي نو موږ له ډېرې ستونزې به مخې لري او موږ دا کوشش ته یو خلکو سره هم ردتې کوو چې یاره دا کوم سهولت ته کوم کورونه وران شوي دي دا صحیح طریقې سره د سروې وشي او صحیح دغو خلکو له بنیادي هغه حق میلاو شي چې کوم حکومت وعدې کړې دي او کوم دوسره لوجونه شوي دي چې هغه ورته ورسېږي او کله چې د خلکو خپل کور باندې
نو تاسو دا سروې خبره چې کوم کله سروې نه ده شوې؟ او بل سینیټر صاحب دغلته چې کوم د هسپتالونه دي په خاصه توګه په لنډي کوتل کې دی یا په جمرود کې دی نو دوی نشي کولی چې دغه بنیادي سهولتونو ته خپل خلک ولیږي؟
دلته به حالت داسې دي بعضې وخت کې زمونږ د مثال چې مشینډري لاړه شي او مشینډري وي بس باغه دوی وایي چې موږ سره بجلی کمایله مشینډري اوسېږي بجلی نه وي نه نه دی اپرېشن هلته پوکالي نه چې دی نور ټریټمنټ کېږي د هغې مشکلات د وجې نه مشکلات چې پرته دي چې هلته کوم بنیادي سیزونه دي نو هغې باندې موږ دا خبره هغه سره وکړه د هیل ډایرکشن سره چې کله دا سیزونه ستړي دي په کار دی چې دېله تاسو موبایلایزیشن سیستم ولګوئ چې دا
دغلته کې چې آرمی کومه ده نو آیا هغه هم دې ته پام نه کوي چې دغه بنیادي د صحت مرکزونه فعال کړي؟
آرمی هم لګیا ده خپل کوشش کوي خو هغوی هم ډېرې مسالې راپېښې دي هغوی خپلې ذمهواري دي په باندې خپل طرف نه هغوی چې دي هغه خپل کوشش کوي په دغه علاقه کې هم کوشش کوي چې را موږ خلکو له سهولتونه ورکړو خو موجوده حالات دا داسې سیستم دی چې هغه نیم هغه څه اوبه خړې او څه میان ده بس هغه هم غریبان هم داسې دي او هغه هم په مسایل کې د موږ ډېر زیات مسایل دي نو کوشش کوو هغه هم خپله کوي چې خلکو له موږ سهولتونه ورکړو.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وي نو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00422111 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
دا سولے پر لو
مصبخ پل خورا
امر بارو امر بارو
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مړه ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمین لژوند د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور په دې کنا زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.